دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویل دي چې طالبانو ته بلنه ورکړ شوې وه چې کابل ته راننوځي هغه یې کابل نو نیولې ښاغلی حامد کرزی پرون د چهارشنبه په ورځ د لیندۍ یا قوس بسلی رښتمه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل دي دا بلنه د لپاره ورکړ شوې وه چې د خلکو امنیت وساتي او د ګډوډۍ او چور او چپاول مخه ونیسي حامد کرزی ویل کله چې اشرف غنی له کابل نه ووته ټول امنیتي چارواکي هم ورسره ولاړل ښاغلی کرزی ویل چې دفاع خواني وزیر بسم الله خان ورته تلیفون وکړ چې له کابل نه وزي او کنه ښاغلی کرزی ویل چې له ګروستا څرګنده شوه چې د دفاع د وزیر په شمول او د کابل د امنیت قماندان په شمول ټول لوړ پوړي امنیتي چارواکي له کابل نه وتلي وو کرزی ویل چې د شوی توافقنامې لمخې ټاکل شوی و یو باصلاحیته 15 کسیز حکومتي هیات به د قطر پایتخت او هیته سفر کوي او له طالبانو سره به د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په باب مذاکرات کوي ښاغلی کرزی زیاته کړه چې د اشرف غنی په وتو سره په دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره مذاکرات ونشو کرزی ویل چې په افغانستان کې د تیرو څولېختو کلونو په دوران کې د افغانانو په شمول ټولو خواوو غلطیګانې او اشتباهګانې کړې دي او د دې وخرا رسیدلې ده چې خپل غلطۍ ومنو د طالبانو د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د چارو وزیر محمد خالد حنفي په بلخ کې یو غونډه ته د خپل وینا په وخت ښاغلی حامد کرزی عبدالله عبدالله او د مشران جرګې پخوانی رئیس فاضل حدی مسلمیار درې واړه غټ مجرمان وبلل نو موړی ویل چې د دوی سوانح مونږ ته څرګند دي خو مونږ د نوموړي په وینا په خپل نفس باندې پخ کې خدا د ښاغلی حامد کرزی دفتر د چهارشنبه په ورځ د حنفي دغه څرګندونو په ځواب کې همدومره لیکلي دي چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د چارو د وزیر څرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي خو نوموړي ته دا مشوره ورکوي چې د افغانستان د عزت او ابرو د خوندي ساتلو په خاطر د ملي یووالي او اتفاق ساتل ضروري دي اژانس د ښاغلی کرزی له قوله وای چې طالبان د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت پیژندلو لپاره په ملي کچه مشروعیت ته ضرورت لري دا واشنگتن دی د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل د حق د نړیوال جنایي محکمې نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه باید تحقیقات وکړي د نړیوال سازمان پروند چهارشنبه په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویل چې د افغانستان پخوانی حکومت د قدرت پروستۍ میاشتو کې په پرله پسې توګه په افغانستان کې جنگي جنایتونه شوي دي او باید چې دغه محکمې په اړه څېړنې وکړي دا نړیوال سازمان وایي چې طالبان د امریکا د متحده ایالاتو پوځ او د افغانستان د پخواني حکومت پوځیان د طالبانو د واکمنۍ نه مخکې په جنگ کې ملکی وګړو ته د ځان او مال د زیان رسولو مسؤل دي او باید چې تاوان او غرامت ادا کړي د ریپورت لمخې روغتونونه د خلکو کورونه او پلورنځي د جنایتونو په صحنو بدل شوې آیا زیات مېر ملکی کسان وژل شو د دغه پیښو قربانیان باید عدالت او انصاف ته لاسرسی ولري د افغانستان د حکومتي ځواکونو او د امریکایي عسکرو د عملیاتو په دوران کې د شو پیښو په اړه تحقیقات ته لومړیتوب ورکړي د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کنټاکی د ایالت هغه سیمه معاینه کړې چې د تیرې جمعې په ماښام او د شنبه په سهار وختي د څو تورنیډوز یا طوفاني غلغلیو د راتګ لامل پکې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته شوه تر دې دمه څلور اویا مړي رایستل شوي او سل کسا لا درک دي ښاغلی بایدن د میفیلډ او ډوسن سپرینګز کارګوټو ته ولاړ دغه دواړه کارګوټي تقریبا په بشپړه توګه تباه شوي دي او بایدن له مصیبت ځپلو خلکو سره د ملاقات په وخت د عاجل مرستو د رسولو ژمنه وکړه د اروپایي اتحاد د کمیسیون رئیس میرمن اورسلا وندرلین خبرداری ورکړی دی ممکن چې د کورونا د ویروس د اومیکران نوه به د راتلونکي میلادي کال جنوري تر نمایي پورې د اروپایي اتحاد ټولو وشتو غړو ته سرایت وکړي نوموړي زیاته کړه چې اروپایي اتحاد د خپل ټولو څخه باندې 300 میلیون وګړو د وقایې کولو لپاره په کافي اندازه واکسین لري اورسلا اون دیرلین پوینا شپک شپیتا اشاریا شپک فیصد خلکو دو واکسین استنی لگولی دی. لبل خواه دو روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام گیبریسس هم خبرداری ورکړی و ممکن چې اومیکران ویروس د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې موجود دی. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ناروغیو د کنټرول ملي مرکز یا سی ڈی سی هم ویلي دي چې په متحده ایالاتو کې پروانه میاشت کې د دې ویروس مثبتې پیښې 2.9% زیات شوې دي او د جنوري تر پیلو پورې ممکن چې د انفلوئنزا د وبا سره یو ځای د اومیکران د ویروس نوې څپه پیل شي. په داسې حال کې چې امریکایان د کرسمس د رخصتۍ د لمانځل لپاره ځانونه آماده کوي د کورنوس په وبایي ویروس باندې د مړو شوو ناروغانو شمېر 300,000 نه سوا شوی دی. د ای بی سی نیوز تلویزیوني شبکې د ریپورت له مخې 1.2 میلیونه امریکایي کورنۍ به د خپلو هغو عزیزانو او خپلوانو ماتم کوي چې په دې وژونکي ویروس باندې د اخته کېدو له امله د تېر یو کال په موده کې مړه شوي. 200 میلیونه امریکایانو دوه وارې د واکسینو ستنې لګولې دي او یو ګڼ شمېر نورې د واکسینو د بوستر درمزلې ستنه هم لګولې ده. د باسټن د پوهنتون د ماشومانو د روغتون د اپیډیمیالوجست ډاکټر جان بریسټن په وینا برابر 500,000 امریکایان تیر کال د واکسینو د جوړېدو وروسته مړه شو. د تیرو 3 لسیزو په دوران کې 200,000 امریکایان د ایډز په ناروغۍ باندې اخته شوي دي خو د کووډ په موزي ویروس باندې د اخته کېدو له امله د ناروغانو شمېره ورڅخه زیاته شوې ده. د ټولو هغو امریکایي عسکرو له شمېر نه هم لوړ شوې ده چې د 19 پېړۍ له پیل نه د امریکا د کورنۍ جنګ او هم په یو ګڼ شمېر بهرنیو جنګونو کې وژل شوي وو. وروسته له هغې چې د آسټرالیا چارواکو د کورونو د مخنیوي په غرض لګول شوي سرحدي قیودات لرې کړل، هغو تعلیمي یافته کارګرانو او نړیوالو محصلینو هغې هیواد ته مخه کړې ده چې په آسټرالیا کې چې د آسټرالیا تابعیت لري او یا یې دایمي اقامه لرله. له بلې خوا د چهارشنبه په ورځ د آسټرالیا د نیو ساوت ویلز په ایالت کې د کورونو 1,360 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي دي او د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د 202 اشرایو په اکثریت د پخواني جمهور ډانلډ ټرمپ په دور کې د سپین ماڼۍ د دفتر رئیس مارک میډوز په خلاف رسمن د جرم د ارتکاب تورونه منظور کړل او لوی څارنوالۍ ته د هغه د راجی کولو پریکړه وکړه. میډوز چې پخپله هم د استازو د مجلس یو پخوانی غړی دی، تیر کال د جنوري په 16مه کله چې په واشنگټن ډی سي کې د امریکا د کیپیټل پر ودانۍ باندې د ټرمپ طرفدارانو یرغل کو، ښاغلی ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې موجود و. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سر مقاله هم لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ راوخو چې د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس د اومیکرون د باندې کومه پیښه نه ده ثبت شوې. دغه وزارت وایي د کورونا د وایروس د درملنې 21 دولتي او 3 خصوصي روغتونونه په افغانستان کې فعال دي او 3 میلیون دوزو پورې د کورونا وایروس واکسین زیرمه لاسته او امریکا او چین د واکسین د برابرولو نورې ژمنې هم کړې دي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او چین حکومتونو افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره افغانان ته د کورونا وایرس د واکسین د برابرولو نوې ژمنې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس ناروغي د کنټرول لاندې ده. دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حجبر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې تر اوسه د کورونا وایرس د اومیکرون د نوې بڼې وایرس کومه مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې.
وضعیت فعلي کورونا در افغانستان،
ډاکټر حجبر ویل، اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس ناروغي تر ډیره خې ورنه ده. زموږ د وروستیو راپورونو پر اساس 1,300 اخیستل شوو سمپلونو څخه یوازې 2 مثبت وو او د کورونا د ناروغۍ له امله مو یو مړینه لرله. د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په لومړي ځل په جنوبي افریقا او ګاونډي هېوادو کې خپره شوه او په چټکۍ سره په آسیا، اروپا، امریکا او آسټرالیا کې هم د دغې وبا پیښې وموندل شوې. ډاکټر اجبر ویل چې اوس مهال د کورونا د وایرس د درملنې د 30 دولتي روغتونونو څخه 21 پرانیستي او د خصوصي 9 روغتونونو څخه 3 پرانیستي دي.
واکسین کورونا هم اضافه تر راسه 1 میلیون دوز
ډاکټر حجبرویل د امیر وخت وزارت له 1 میلیون دوز څخه زیات د کورونا وایرس واکسین زیرمې لري او ټاکل شوی چې چین د سینوپارم واکسین 2 میلیون دوز امیر وخت وزارت ته پراتونکو کې ورکی او هم افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي نن افغانستان ته 1 میلیون دوز واکسین د برابرولو اعلان کړی دی
افغانستان
لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویس د سې شمې پر ورځ نوښته د خپل ټوئیټر په پاڼه لیکلی چې امریکا د افغانستان له خلکو سره د کوښ واکسین د نړیوال اتحاد د پروګرام لري د کورونا وایرس 2 میلیون دوز واکسین د مرستې وړاندې کړ چې ورسره د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرستې شوی واکسینونو مجموع 3.3 میلیون دوز ته ورسیږي همداشان د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ویلي چې د واکسین د مرستې د افغانستان سره د امریکا د 3.3 میلیون ډالر ترڅنګ د اوټیګار کړ چې امریکا د افغانستان له خلکو سره ولاړه ده تیرونه کابل کې د چین سفیر وانګ یو د کابل په نړیواله هوایي ډګر کې د امریکا وزارت چارواکو ته د شاوخوا 1 میلیون دوز د سینوپارم واکسین د سپارلو یو غوړی ته ویل چې 2 میلیون دوز نور واکسین به افغانستان ته برابر کړي د طالبانو د امریکا وزارت د خدماتو چمتو کولو چارو مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر حمدی غوړی ته په وینا کې ویل چې چین ورسره د کورونا د درملنې د روغتونونو د پالولو په برخه کې د مرستې ژمنه هم کړې ده
چین هیواد وعده کړی ده چې دوی به د صحت په نورو برخو کې د کورونا د شفاخانو د کورونا د معالجه د شفاخانو او همدارنګه د تخصصي شفاخانو د سپورت او د کومک په برخه کې به دوی له موږ سره همکاري کوي او له موږ سره به مرسته کوي صدا د چین د هواد یو ډیر ښه اقدام ده او موږ یې ستاینه کوو
تامر وخت وزارت دغه چارواکي ویل چې افغانستان روغتي مرستو ته اړتیا لري او د نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې افغانان سره د مرستې وکړي تامر وخت وزارت د معلوماتو لمخې د مخ افغانستان کې د کورونا وایرس د زرملنې روغتونونو سره د امریکا د حکومت او اروپای ټولنې لخوا مالی مرستې کیږي چې شاوخوا د میشتې وړاندې د مرستې بندې شوې د مرستو د بندېدو له امله د کورونا وایرس د زرملنې روغتونونو کې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو ماشونه هم بند شوې دي اوس د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف چیزا اداره به د امیر وخت سکتور کې شامل او روغتي کارکونکو او ډاکټران ته ماشونه برابر کړي خو تر اوسه لا هغوی د ماشونه نه دي برابر کړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي
قدرمن اوریدونکو سپینماني وایي چې د افغانستان د شتمنیو د آزادولو لپاره اوس کوم پلان نسته د سپینماني وایان دی جنسا کې وایي چې واشنگتن د درو دلایلو لوجه نس کولای چې د غشتمنی آزاد کړي د یو بل خبر لمخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون ته د طالبانو د صحرایي محکمو راپورټونه رسیدلې دي نور جزئیات پر راپورټ کې وایي
د سپینماني وایان دی جنسا کې د دوشنبه په ورځ مطبوعاتو ته ویل څو خبرې دي چې د غشتمنی کنګل شوی پاتې ده دا وایان د پوینا د پیچلې موضوع ده او د امریکا حکومت په ډیر دقت سره په دیړه د متحدینو او شریکانو په همکارۍ ارزونه کوي
نمړې او تر ټولو مهمه دا ده چې د دې شتمنۍ سپارل د سپتمبر په 11مه په تروریستي حمله کې د قربانیانو په داوی پوری تړل شوې ده چې د طالبانو په ضد روانه ده دا قضایي دعوه لپامنې شغورځېدلې او د دې سبب شوې ده چې د هر ډول شتمنۍ چالش باید په موقت ډول کنګل شي چې شاید د کال تر پایه او یا تر هغه هم زیات مودې پورې کنګل وي
جنسا کی ویل دویم دلیل دا ده چې غور روان دي د شتمنۍ کسپارل کیږي په څه ډول مستقیما د افغانستان ولسته ګټه ورسیږي او څنګه یقیني شي چې طالبانو ته ګټه ونه رسیږي او دریم دلیل یې دا ده چې طالبان د یوې تروریستي ډلې په نوم ثبت
Third, the Taliban remains sanctioned by the United States.
Da America da bandani charo da wazarat la khwa pa Taliban bandi bandizun lagedeli di. Aw de yawi nade wale da shaggar dali punum sabchebida. Aw de shmirghli de mulguru millatuno da amniyat da shura de 1988 me prikri la makhi. De yaw tahrim shi rejim ghri balal kigi. دا موضوع د ډیرو هوادونو مرکزی بانکونو او مالی بنسټونو د پاره د عاجل پاملرنې وړ ده چې په څه ډول مالی تعامل وشي
خود طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوشنبه پورې زیویل په افغانستان باندې بندیزونه به هیڅ ګټه ونه کی د متقی په وینا د افغانستان بے ثباته کول او د یو کمزوري حکومت لرل د هیڅ چا په ګټه نه دی د افغانستان د مرکزی بانک د بورډ یو غړی او په امریکا کې د اقتصاد استاد شاه مهراوی امریکا غک سره مرکه کوي ول امریکا دا توان لري چې د شتمنۍ د سپارلو وروسته هم څارنه وکړي
in United States will have the ability to verify
متحده ایالات د قابلیت لري چې په افغانستان کې د فعال نړیوالو خپلواکو ارزونکو شرکتونو په وسیله د پیسې وساري او ځان مطمئن کړي چې دا ذخیره شوی شتمنی یوازې د اقتصادي ثبات لپاره کارول کیږي. اوس وخت د مرکزی بانک او تجارتي بانکونو ترمنځ ټوله مالی راکړه ورکړه په ډیجیټل بڼه کیږي او هر حساب او مقدار دقیق ثبت کیږي. نو که امریکا کومه سرغړونه ویني نو کولی شي هر شبه دغه مالی انتقال بند کړي.
خو ذخیره شتمنی یوازنۍ ستونزه نه ده. د سیشن بی پورزه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې معاونې هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د صحرایي محکمو د پخوانیو امنیتي منصبینو د وژنو او د خزو د حقوقو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
We are also alarmed by continuing reports of extra
سرالی دی چې د اگست د 15 مینه روسه طالبانو عمومي عفو اعلان کړی ده. خو موږ په ټول هیواد کې د دوامدار صحرایي وژنو په حق لا هم اندېښمن یو. د اگست او نومبر ترمنځ موږ ته کره معلومات رسیدل چې د افغانستان د ملي امنیتي قواو د سلو نه زیات منسوبین او د پخوانی حکومت نور همکاران وژل شوي دي چې حد اقل 2 وژنو کې طالبان ګرم ګڼل شوي دي. په ډیرو مواردو کې مړي په عام محضر کې زړول شوي دي. دا کار خامخا په ټولو خلکو کې د ډیری ویرې سبب کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مرستیال ویل د افغان قاضیانو څارنوالانو او په ځنګړې ډول د خزینه مدافي وکیلانو ته خطرونه ډیر د پام وړ دي، ځکه اکثریت یې د وژل کېدو او یا د غچا خستلو لويري پټ دي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجه د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. 2023 کال د امریکا د کانګرس په تاریخ کې یو کمساری کال بلل کیږي. په دې کال کې بلواګرو د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ. د امریکا په خوانی جمهور رئیس مؤاخذه سو، د بنسټیزو پروژو لوی بودیجه تصویب سو او دوه بعد خبرېدو لوجه ل امریکایانو سره نقدي مرسته وسوه. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
د 2023 کال د جنوري شپږمه نیټه د هغه ورځ چې د ټول کال لپاره د کانګرس د برنامو لار څرګند کړه. د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ له بیانو د 2020 کال انتخاباتو پایلې نه منلې او په کانګرس ورغلل او دا د امریکا د کانګرس په 200 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی چې په دې ودانۍ داسې ارغل کیږي.
American citizens take to their capital and
عام خلک د امریکا د کانګرس په ودانۍ ورغلل او د قدرت د انتقال پروسه چې تل یو سولایز بهیر بلل شوی هغه یې جنجال سره مخ کړ. داسې پیښې د نورو هیوادونو په سیاسي جریاناتو کې لیدل شوی خو موږ داسې ګومان هم نکاو چې امریکا کې به هم داسې ورځ ووینو.
د جنوري د شپږمې د بلوا په تړاو په پخواني ولسمشر باندې دا تور و چې هغه بلواګر لمسولی وو او مسأله دویمې مؤاخذې ته ورسېدله، خو وروسته بیا د سنا د مجلس غړیو هغه ته برات ورکړ. په همدې حال کې د امریکا د جورجیا په ایالت کې د سنا په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو بری د ګوند ته په سنا کې نسبی اکثریت ورکړو او د همدې کال په پیل کې د کانګرس دواړو خونو په ګډه اکثریت سره د میلیارډونو ډالرو هغه بودیجه تصویب کړه چې هدف یې د کرونا د وبا په نتیجه کې د امریکایانو د اقتصادي او سیاسي ستونزو حل کول وو.
د لایحو د مقدار او د بودیجې د حجم له مخې دا یو لوی لاسته راوړنه وه او د کانګرس غړیو دا پریکړه په داسې حال کې وکړه چې د کرونا د قیوداتو له کبله دوی کانګرس ته ورتلې هم نشو.
پس نه کې د واکمن دیموکرات ګوند غړیو شپې تر آی نه درلودې چې د وسلو د کنټرول، مهاجرات او درای ورکونې د حقونو په اړه د جمهوریت غوښتونکو د قانوني طرحې مخه ونیسي.
په دې حالت کې د یوې قانوني لایحې د تصویب لپاره په سلو کې شپې تر آی په کار وی چې د دیموکراسي د عنعنوي سلو کې 50 جمع یو رای سره توپیر لري. نو تر څو چې د امریکا کانګرس کې یو طرفه مخالفت د دې مشکل نه ځان نوی ایستلې او یا لږ تر لږه په قانوني مسلو او حقوقو یې رایګیری اسانه کړې نه وي دا ستونزې به موجوده وي.
د کال په پای کې ولسمشر بایدن په دې وتوانه ده چې د کانګرس د دواړو ډلو په مشترک ملاتړ د 1.2 میلیارد ډالرو د زیربنا د جوړولو بودیجه تصویب کړي. د دې بریلی توپ په دوام ولسمشر بایدن د ټولنیزو لګښتونو بودیجه د اقلیم د پلان لایحه او سی اسانتیا او ته د خلکو د لاسرسي او ماشومانو د پاملرنې پروګرامونه هغه هدفونه و چې د ترلاسه کولو هڅه وکړه. جمهوریت غوښتونکو د ټولنیزو مصارفو له لایحې سره مخالفت وکړ او دا د انفلاسیون د زیاتېدو سبب وبللو، خو ډیموکراتان وایي چې دوی به یې تصویبوي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتوت تکونکي او مامورین لخپل کورنۍ سره پرتګال ته رسیدلی دي. پرتګال دغه افغانانو ته پناه ورکړه ده. تازه رسیدلی هنرمندان په یو نوي هواد کې د نوي ژوند جوړولو هڅه کوي. تفصیل پر پټ کې ووري.
د 203 او یا کسانو غډاله چې قریب 150 تنه پکې شاګردان دي، د دوه نه د پرتګال مرکز لیسبون ته ورسیده. دوی د افغانستان په 2 میاشتو کې په 50 پروازونو کې وایستل شو. د پرتګال دولت او مؤسسو ورته د لارې او د اوسېدو مصارف ورکړي دي.
A very long
داد آزادی د منزل پلور دی و اوږد سفر پای دی. دا یو خزیرې دی چې د افغانستان د موسیقي آینده نسل په یو آزاد هواد کې ژوند کوي. دوی بدلته د خپل خوبونو تعبیر ورټوي. مونږ دلته د خژوند پلټه کې راغلی یو، یو سر مقصد په تکل، او هغه مقصد د افغانستان د موسیقي مستقبل خوندي کول.
د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ دا شاګردان او هنرمندان د هغو لسها وزر افغانانو د جملې نه دي چې د اگست په 15مه کابل ته د طالبانو د ننوتلو او د امریکا او د ناتو په مشرۍ د شل کلن نړیوال پوځي ماموریت د ختمېدو سره د وطن پریښودو ته اړ شول. په دوی کې د نورو افغانانو سره ورزشکاران او هنرمندان هم شامل وو. خود افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر احمد سرمست وایي چې د طالبانو واکمنی به ډیر دوام ونه
کړي.
زه باور لرم چې طالبانو دا دوره بل تیری دوره هم لاندوي. اوسنۍ افغانستان د هغه وخت له افغانستان سره ډیر فرق لري. دوی د نوې نسل سره مخامخ شوي، دا سې نسل چې هم ځوان دی هم بیدار.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم هم پرتګال ته پناه وړې ده. پرتګال تر اوسه پورې 204 شپږ افغانانو ته پناه ورکړې ده. د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ یو شاګرد مرتضی محمدی د پرتګال د ولس او دولت د دې مهرباني او مننه کوي.
موږ تاسو له مینې او مهربانۍ څخه مننه کوو چې له افغانستان څخه مو راوېستلو د یو بد حالت نه مو یو روښانه ژوند ته راورسولو.
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ چې په 2010 کال کې تاسیس شوی و، د نیو افغانستان یو سمبول بلل کېده. د انسټیټیوټ شاګردانو، جنکو او لکانو دواړو په شریکه امریکا او اروپا کې کنسرتونه ورکړي وو. اوس چې په کابل کې د دوی د نیو انسټیټیوټ ودانۍ طالبانو قبضه کړې ده او دوی د یو نیو سرنوشت په تکل کې له وطن وتلې دي، هیله لري چې یو ورځ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستانه شي.
I'm so happy to
زه خوشاله يم چې خپل درسونه ته بدلته ادامه ورکم. دا زما ارمان دی چې ورځ بیرته خپل افغانستان ته د ډيري پوهې او تجربه سره ستنه شم او خپل راتلونکي نسل ته د موسیقي هنر ورسوم او خپل خوب ریښتیا کم.
زمون شاګردان بدلته یوازې خپل د ځان غم نه خوري، بلکې د موسیقي یو انسټیټیوټ به جوړو او دلته میشته د پرتګال خلک به هم پکې زده کړې کوي. خو اصلي هدف مهاجر ماشومان ته د موسیقي هنر کودل وي او غواړو زمون د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ یو نړیوال مرکز شي.
د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ مسؤلین او شاګردان د پرتګال په آزاد فضا کې د خپل رباب او شپېلې د سازونو سره یو نوې ژوند پیلوي. دوی د خپل وطن یاد تازه ساتي او هیله ده چې آینده به روښانه وي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په واشنگتن کې د هغه څخه وروسته چې سترې محکمې د صدقې جنین د محدودولو په هکله د میسی سی پی د ایالت د یو قانون په هکله دلایل اوریدل، د صدقې جنین پلویانو او مخالفینو مظاهره وکړه. د جنین د سخت د پلویانو او مخالفینو ترمنځ جنجال لاته لسیزو راهیسې دوام لري. په دې حق له د امریکا جغ د خبريالې کیرولاین پروسوتي د رپورت خلاصه نظرانه یوسفزی تاسو ته اوروي.
په داسې حال کې چې په ستره محکمه کې د سخت جنین د محدودولو په څرنګوالي بحثونه روان وو، د محکمې بهر مظاهرې روانې وې او غږ یې دننه په محکمه کې اورېدل کېده. سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ د میسیسیپی د ایالت په هغه قانون بحث کاوه چې د مخې د امیدوارۍ د 15 اونۍ وروسته د جنین سخت کول منع دي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې آیا قاضیان به د کال 1903 د سترې محکمې هغه پریکړه لغوه کړي کنا چې د مخې د جنین د سخت کولو او نه کولو اختیار د حکومت د مداخله پرته مور ته ورکړل شوی و.
دا سخت جنین حق ته په څو لسیزو کې پېښ شوی یو لوی چیلنج دی.
د میسیسیپی قانون هغه ټاکلی موده راکموي کله چې میرمنې کولی شي سقط غوره کړي. د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د معلوماتو له مخې چې ډیر سختونه یعنې 92% د امیدوارۍ په لومړیو 14 اونیو کې ترسره کیږي. په دې توګه دغه کار د میسیسیپی د ایالت د بندیز د پیلېدو مخکې ترسره کیږي.
زما په فکر سخت جنین ظالمانه عمل دی او یو ډیر پخوانی عمل دی. سخت جنین د 50 کلونو رئیس د خزو او کورنیو د ناکامۍ سبب شوی.
قدر من اوریدونکو د دې اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جولای په 14 پټول کیو باکي د پراخو سولېزو مظاهرو نورستا سیاسي فعالانو وختل چې د نومبر په 15 یو بل غټه مظاهره هم راوباسي، خو د کیوبا رژیم پر مظاهرو او غونډو باندې بندیز ولګاو. پولیسو او د حکومت استخباراتي ایجنټانو احتجاج کوونکي پرې نه خودل چې له کورونو نه د باندې راووزي. نږدې واتیا کسان ونیول چې د دې جملې نه یولس کسان تر دې دمه په محبس کې پراته دي. د دې ډلې تر ټولو برجسته غړی کیوبایی ډرامه لیکونکی انوایر ګارشیا او ګیلیراو چې خپل هیواد نه ووت او په هسپانیا کې پناه واخیسته. د کیوبا د رژیم لخوا په عمدي او قصدي توګه پر سولیزو احتجاج کوونکو باندې د ظلم او تیری په تعقیب د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د کیوبا د حکومت پر هغو نهو مامورانو باندې امریکا ته د سفر کولو د ویزې محدودیتونه ولګول چې د خپل اولس د غږ په غلي کولو تیری او په غیر عادلانه توګه نیولو او بندي کولو کې لاس لرو. د بهرنیو چارو وزارت دا ګام د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د 15301 نمبر هغه فرمان پر اساس واخست چې لمخه امریکا ته لکیوبانا د مهاجرت لویزو نه سیوا د دولتي مامورانو سفرونه زندول شوی دي. په دې نهو کسانو کې د کیوبا د کورنۍ چارو وزارت او د وسلوالو انقلابي قواو لوړ پوړي ماموران شامل دي. د نومبر 15 نه څو ورځې مخکې د کیوبا رژیم د حکومت طرفدارو او باشانو او بدماشانو په لاس د رژیم مخالف فعالان وټکول. ژورنالیستان او مخالف مشرانی په خپلو کورونو کې نظر بند کړل او د مطبوعاتو د ازادۍ د سلبولو په غرض د یو شمېر ژورنالیستانو کریډینشلونه یا کاری اعتبارنامې هم فسخه کړې. قصدنی هغه کیوبایان ونیول او بندیان یې کړل چې د یو سولیز احتجاج اراده لرله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن اعلان وکړ پر کومو دولتي افرادو باندې چې امریکا ته په سفر د ویزې محدودیتونه لګول شوي دي له نړیوالو بشري حقوقو نه د کیوبا دولس په محرومولو د هغوی د ازادۍ په سلبولو او د سولیزو غونډو په مخنیوي کې لاس لرو. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې پر ویزو باندې د دې ډول محدودیتونه لګول نه یوازې دا چې د کیوبا له خلکو سره زموږ د ملاتړ هدف ته په رسیدو کې مرسته کوي، بلکې د رژیم له مشرانو نه علاوه له هغو دولتي ارکانو او لوړ پوړو مامورانو سره د محاسبې او پوښتنې لپاره ګټور ثابتېږي چې پر دیموکراسۍ او د ولس پر بشري حقوق باندې د حملو او تیریو لپاره شرایط برابروي. بلنکن زیاته کړه چې متحده ایالات با د خپل ټولو اقتصادي ابزار نه په استفاده د سیاسي قیدیانو د خوشی کولو د پراخو ازادیو او له چارواکو سره د محاسبه په خاطر خپل حال زلې جاری وساتي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورید چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
د
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.